پېښور کې د مازدیګر 5 بجې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې خبرنۍ خبري ګړۍ کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له اسلام مومند اول.
عوامی نیشنل پارٹی د پاکستان کورونا چارو وزیر د څرګندونو پر ضد له پېښور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستی. د ګوند پرېکړه له حقو او د ایران بانو چارو وزیر جواد ظریف نن د پاکستان په ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. او امریکایي څارنوال وفاقي څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې پوټونو کې د بې ضابطګیو د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. اوز خبرونو تفصیل. عوامی نیشنل پارٹی د پاکستان کونو چر وزیر د څرګندونو پر ضد له پېښور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستی. دې ګوند پرېکړه له هغو وروسته کړې چې کله د کونو چر وزیر اجازه شو د واکمن ګوند تر کې انصاف نور مشران پرون په پېښور کې د ان پی مرکزی دفتر ته ورغلل. تر دې وروسته د دواړو ګوندونو مشرانو له خبریالانو سره خبرې وکړې. پر دې موقع د عوامی نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میات خار حسین وویل د کونو چر وزیر وضاحت وکړ چې هغه دا څرګندونې په دې تناظر کې نه وې کړې او که بیا هم د ان پی زړه آزار شوی وي نو د بخنه غواړي. تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د اجاز شاه داسې یو ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي مسلم لیگ نواز ته یو ډول دړکه ورکوي چې پر پوځ د تنقید نه کوي او زیاتوي چې د عوامي نیشنل ګوند غړي هم ځکه ووجل شول چې هغو د ترهګرو وسلوالو طالبانو مخالفت کوو. د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته عوامي نیشنل ګوند سخت غبرګون وښود او د اجاز شاه د استعفا او د رښتیا معلومولو کمیشن د جوړولو غوښتنه یې وکړه او د نومبر پر ولسمه نیټه یې د کونو چارو د وزیر پر ضد اسلام آباد ته د لاریون اعلان وکړ. ان پی وای چې ترګریزه جګړې پر مهال یې تر زرو زیات غړي وژل شوي. د زیاتو وژنو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د ایران بانو چارو وزیر جواد ظریف په نن د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ځي. جواد ظریف بیګا ناوخته په خپل ټویټ کې لیکلي چې د پاکستان له بانو چارو وزیر شاه محمود قریشي، پوځمشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان سره به نن په دوړخیزه مسلو سیمه ییزو ستونزو خبرې کوي. جواد ظریف پر داسې وخت د پاکستان په سفر ځي چې په امریکا کې د نومبر په 3مه د ولسمشری انتخابات ترسره شول او په قطر کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. پاکستان په د ریټایر کیپټن صفدر د گرفتاری پر پیخه د سند پولیسو د مشر په تحفظاتو تحقیقات بشپړ کړي او اړونده چارواکي یې له ورسپارل شوو کارونو لرې کړي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یو خبر پاڼه کې که څه هم د صفدر نوم نه دی یاد کړی خو ویلي دي چې د 13 او 19 اکتوبر ترمنځ د شوي پیښې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یو خبر پاڼه کې که څه هم د صفدر نوم نه دی یاد کړی خو ویلي دي چې د 13 او 19 اکتوبر ترمنځ د شپې پر مهال شوي پیښې تحقیقات یې د پوځ د مشر په امر کړي. د دوی په خبره د سند صوبې د رینجر ځواک او عیسائي متعلقه افسران د قائد اعظم د مزار د بې حرمتۍ له امله د یو خاص حالت سره مخامخ شوي وو. مطبوعاتي څانګه زیاتوي د عامه افکارو د زیات فشار له امله رینجرز او عیسائي افسران اړ شول چې د قانون مطابق بیړني اقدامات وکړي خو په خپلو کړو کې له حد نه زیات جذباتي شول. د مسلم لیگ نون غړی او پخوانی کیپټن صفدر د اکتوبر په 13مه په کراچۍ کې د پی ډی ایم تر شبې جلسې وروسته په داسې حال کې له هوټل څخه نیول شوی وو چې خپله میرمن مریم نواز هم ورسره وه. د سند حکومت ویلي وو چې نیم پوځي ځواک رینجرو د سند پولیسو مشر په زور وړی وو او د کیپټن صفدر د نیولو امر یې پرې جاري کړی وو. امریکایي څارنوال ویلیم بار او وفاقي څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې پوټونو کې د بې ضابطګیو د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د ټرمپ د دې ادعاو په ملاتړ کې څه ثبوتونه نشته چې د پراخه درغلیو له کبله هغه د ډیموکرات ګوند جو بایډن ته انتخابات وبایلل. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د 12 نومبر 9 یاداشته په ځواب کې د انصاف وزارت د الیکشن جرمونو څانګې مشر په یو داخلي ایمیل کې اعلان کړی چې د نوو پالیسیو او د دې د اغیزې تر لوستو وروسته له د استعفا ورکوي. بار چې د ټرمپ نږدې ملاتړی دی، د ناکیدینو او ډیموکراټانو لخوا په دې تورن دی چې څو وارې یې د خپلې دورې پر مهال د انصاف نظام سیاسي کړی دی. د بایډن کمپاین چلوونکي وایي بار د درغلیو په اړه د ټرمپ هغه تورون ته هوا ورکوي چې لا ثابت شوي نه دي. د بایډن مشر سلاکار با باور ویلي دي چې ولسمشر او د هغه وکیلان هره ورځ دا قسمه ناکامه ادعاوې کوي، ځکه چې عدالتونه یو په بل پسې د دوی کیسونه نه قبلوي. د ټرمپ انتظامیه په انصاف وزارت غږ کړی چې د درغلیو ادعاو پلټنې وکړي او د ټرمپ کمپاین کوونکو په یو شمېر ایالتونو کې د قانوني کاروایۍ لپاره کیسونه جمع کړي دي. ججانو په میشیګن او جارجیا کې دغه کیسونه مسترد کړي او د پوهانو په اند ډېر لږ امکانات دي چې د ټرمپ قانوني هلې ځلې به د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. بار په خپل لیک کې پر دې خبره ټینګار اهم کړی چې د بایډن لخوا په ګټل شوو انتخاباتو کې د انصاف وزارت لخوا د درغلیو کیسونو په اړه ضروري ثبوتونه نه دي موندل شوي. خو نوموړي هغه مخکني محدودیتونه لري کړي دي کوم چې وفاقي څارنوالان د دا قسمه پلټنو له کولو منع کوي، ځکه چې اکثر دا قسمه پلټنې ایالتونه خپله کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو پر دې موضوعاتو رپورټونه اورئ. د پاکستان د کورونا چارو وزیر اعجاز شاه پرون په پیښور کې باچا خان مرکز ته لاړ او د خپلې هغې وینا لپاره چې ګواکې د عوامي نشتلګون په څیر به مسلم لیگ نون هم د ترهګر بریدونو ښکار شي، د ان پی د مشرانو بخښنه وغوښته.
هغه وایي چې خلک په دې خبره پوه شوي نه دي، ځکه زه راغلی خو بیا هم که چا زړه ته ازار رسېدلي زه د هغې بخښنه.
وسلوالو پرون د بلوچستان په پشین کې د دوی صوبې د تجارانو یو مشر حاجی الداد ترین وواژه. د تجارانو اتحادیه له حکومته د هغه د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي.
الداد ترین صاحب د بلوچستان تاجرانو لپاره ډېرې هلې ځلې په تېر 15 کاله ډېرې خواري کښلي دي. هر تاجر یې پېژني، د ده قاتلان دي فروتور ګرفتار شي.
او پاکستان جمهوري غورځنګ د نومبر پر 2 په پېښور کې د جلسې لپاره تیاری کوي.
د جلسے میزبانی با د پی ڈی ایم ٹول جماعتوں نے بکئی حکومت طرف نہ د تھریٹ خبر کی گئی لگی اگر چہ سشتا نہ
ہیدہ دل مشال لڑیو سروس. اولنی موضوع تر ازو د پاکستان د کورونا چار وزیر اعجاز شاه او د واکمن تحریک انصاف یو شمیر مهم مشران پروند د منیسل پټه مرکزی په پیښور کې د مرکزی دفتر ته باچا خان مرکز ته ورغلل چې پکې د کورونا چارو وزیر پر خپل کړو خبرو له دې ګنده بخنه وغوښته. ان پی د کورونا چارو د وزیر د سرګندونو پر ضد نومبر پر 11 اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړو او غوښتنه کړې و چې اجازه شاه دې استعفا ورکړي. نوموړي په وروستیو کې په پنجاب کې غونډې ته ویلي وو چې مسلم لیگ نن هم ښایي د عوامي نشتل ګوند په څیر د ترهګرو طالبانو د بریدونو ښکار شي. عوامي نشتل پارټۍ د نوموړي دا څرګندونې د ځان سپکاوی ګڼلې او د ان پی په وینا د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال د دوی تر زرو زیات غړي وژل شوي چې پکې د زیاترو ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
پېښور باچا خان مرکز کې شوي دغه جرګه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه نه علاوه د دفاع وزیر پرویز خټک او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو شمېر نور مشرانو هم ګډون وکړو او دوی د عوامي نېشنل ګوند د ټولو پښتنو او د هغه چانه چا چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې تر دې دمه قربانۍ ورکړي په خپل بیان بخنه غوښته. ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه وویل چې د مقصد بالکل هم دغه نه و کوم چې عوامي نېشنل ګوند مطبوعاتو یا نورو اوریدونکو د ده د خبرو نه اخیستی و، نو ځکه دوی ټول د جرګې په شکل باچا خان مرکز ته راغلي دي.
سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو کنٹیسٹ آپ سوچ رہے وہ ایسا نہیں تھا.
دا ټول وړاندې خوزو تاسو ته دا وایم چې کوم تاسو سوچ کوي دغه مقصد زما نه و. کدا سی و نو زه بنن دلته نه راتلم، ما دغه ویل نه دی، نو ځکه دلته راغلم نو بس میډیا هم دومره وګوره چې مونږ جرګه راوړه او د دوی مننه کوو چې مونږ له عزت راکړو او خو په خوشحاله یو بل سره د ملاویدو وروستو واپس ځو او هیڅ ټینشن نشته دی او د ټولو نه بخنه غواړم. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین د چا د زوی چې هم په دغه لنجمن بیان کې وزیر داخله ذکر کړی و مشال لیډو ته وویل چې دوی دا جرګه قبوله کړې ده او 11 نومبر اسلام آباد په لور اعلان شوی احتجاج پریکړه هم واپس اخیستې ده.
پرویز خټک صاحب راغلی، اعجاز شاه صاحب راغلی او نور وسره شپږو ملګري نورم راغلي او اغوی پا دی نیت راغل چه دا کم خبر تاسو وی دا ما کڑی دنا او که دا چه زرت مطلع ازار رسیدلی زد اغی بخنه غوارم او مونگ دا اغی دا جرگه کبوله که او دا جو لسم تاریخ چه کم پروگرامو نو اغا دا دی دا احتجاج دا پارمون کڑی ختم شو اغوی چه خلق پا دی خبر پویشوی نیم خب بیام کم دا چه زرت ازار رسیدلی زد اغی بخنه پا دی خطه که دیر زیاد شیدان دی دا این پین علاوه د ټولو خلکو زړه دردېدل ځکه مونږ وی چې د باچا خان د کور ته دی راشي او دی دا وایي چې دا کومه نیرېټیو وه نو دا چې ما ویلي دا غلط دی او دا بیا خبره ټیک
د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر احمد ولی خان د جرګې وروستو وویل چې د دغه بیان وروستو چې د دوی کومې دوا غوښتنه وي د هغې نه لاس په سر شوي دي زمونږ دوا غوښتنه وي یو چې دا وزیر صاحب دې استعفا ورکړي خو په دلته راتلو دوی بخنه وغوښته نو د هغې خپلې غوښتنې نه مونږ وروستو شو دویمه غوښتنه زمونږ د انکوایري کمیشن وه دغه انکوایري کمیشن چې د څه دپاره مونږ غوښتو هغه دوی ښه په ښکاره وویل چې هغه وخت کم شهادتونه ورکړی شوي وو هغه د دې ریاست لپاره ورکړی شوي وو هغه د دې ملک لپاره وو او هغې کې د هر چا برخه وه او دوی دلته په راتلو د عوامي نېشنل ګوند د چوکاټ نه د ټول قام په وړاندې د دې سپیناوی هم وکړو
وضاحت بھی کی ہے
دا پام وړ دا چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر ریټایر بریګیډیر اجاز شاه د مخالفو ډلو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ دا جلسو او په هغه بیانونو په کم کې چې دوی د پاکستان په سیاسي عمل کې د اسټابلیشمنت تلاسوهنی خبرې کوي پر دې عمل کې خپل یو بیان کې ویلی وو چې عوامي نېشنل ګوند او د دې غړي زکه د طالب وسلوالو په نخ وو چې دوی د ترهګرې پر ضد وو او د طالب وسلوالو مخالف وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د بلوچستان په پښین کې وسلوالو پروند صوبې د تجارانو یو مشر حاجی ارادات ترین وواژه دی د انجمن تاجران صوبایي جنرل سیکرټري او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو دغه د وژنې پر ضد نن په کوټه او پښین کې هړتال اعلان شوی دی تجارانو له حکومته د هغه د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې صوبایي حکومت ویلي چې د وژونکو د ګرفتارولو هڅه به وکړي تفصیل ایوب ترین راکوي
د ځای چارواک پوینا چې پراجی الادا ترین باندې د ټکانو وروسته ناصرګند وسلوال کسان پر یو موټر سایکل باندې په تیښته کې بریالي شوي دي وروسته ځای لیویز او پولیس د پیښې ځای ته رسیدلي او د پلټنې کار یې پیل کړی دی خو تر دم ګړی پورې څوک نه دي نیولي او نه هم چا د دغه پیښې ذمواري منلی ده د دې پیښې وروسته د حاجي الادا ترین مړی د پوسټ مارټم لپاره د پښین څخه د کوټې وسیول هسپتال ته راوړل شوی وو چیرې چې د ډاکټرانو په وینا الادا ترین په سر سینه او د بدن په نورو برخو کې پنځه ګولۍ لګېدلې دي په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند د پښینی و کارکونکو احمد نواز و مشال ریډیو ته څه داسې وویل
د ماشال منځ په مسجد کې وکی چې مازی د مسجد سره وتی نو کوټه دې د نن نو کې دی په دا ځای باندې ټکان پروسو په دکتور سترګ باندې لګېدل ګولۍ شاته وتل نو دا غوړونو کې لګېدل چې نو پنځه ګولۍ نو څه خو یو به دې مدیم نه درلود یو شی نه ډېر خاموش انسان
پر دې پېښه باندې بلوچستان تجارو او سیاسی مشرانو لالوري خواشنی څرګند شوی ده د بلوچستان د تجارو د اتحادی او پښتونخوا ملي او عوامي ګوند پر غوښتنه نن په کوټ ښار او پښین بازار کې په بشپړه توګه کار بندیز دی ټوله مارکیټونه او کاروباري مرکزونه تړلې دي پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی او سرکاري دفترونه خلاص دي د اجي الادا ترین پروژنه د انجمن تاجران پښین صدر ملک بهادر ترین د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده
نه معلومه دي دا خلک تر اوسه پر یو نسل ګورنمنټ په دې پټه تحقیقات کوي چې بیا دې کمزای پیشرفت کوي موږ د حکومت بلوچستان صاحب کو کمانډر صاحب څخه دا مطالبه کوو د خواست کوو چې جلادا ترین صاحب د بلوچستان تاجرانو لپاره ډیره لیزلی تیر پنځه ویشت دېرش کاله ډېر خواري کښلي دي هر تاجر یې پېژني نو د ده قاتلان دي فروتور ګرفتار شي
د پیښې په اړه د پښتونخوا ملي او میګوند له لوري په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا پیښه هدفي وژنه ده په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړی نصر لازیر وایي چې اجي الادا ترین خدمات نه هېرېدونکي دي
د ده د شهادت یو ډېره دردناکه واقعه وسوه موږ د دې واقعې سخته غندنه کوو او د حکومت څخه غوښتنه کوو چې قاتلان دي زر تر زر گرفتار سی اجلادا ترین چې یو ډیر شفیق انسانو زموږ د ګوند لپاره او بیا د دې صوبې د تاجران لپاره هغه ډیر قابل قدر خدمات دي بې غرض انسانو ټول ولس خوښ نه دي
پر پیښه خپل د بلوچستان د حکومت له لوري هم سخت خوښ نه څرګنده شوی ده په کوټه کې د حکومت بلوچستان د بیان لیاقت شاوانی له لورې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د حاجي الادا ترین قاتلان به ډېر ژر ونیول سي او هغو ته به سخته سزا ورکول سي. په دې ترڅ کې چې مې کله د پښین ضلع د ډپټي کمشنر قایم لاشاري سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د حاجي الادا ترین د وژنې په اړه د هغه د کورنۍ له لورې به نن مقدمه درج سي، خو د ده په وینا چې تر دمګړي پورې د یاد سوي پیش په تور کې څوک نه دی نیولی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر څلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو.
د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د شخصي رسنیو جنگ او جیو ټلویزیون د مشر په ضمانت د خوشي کولو درخواست منظور کړی دی. امیر شکیل الرحمان له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د درغلیو په تور په زندان کې دی. هغه د مارچ پر 12مه د پاکستان احتساب کمی ادارې د لاهور د جوهر آباد ټاون په پلاټونو کې په غیر قانوني توګه د رعایتونو ترلاسه کولو په تور نیولی. د خبریالانو، سازمانونو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو د سپریم کورټ د دې پریکړې هرکلی کړی دی. تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د نومبر په 9 نیټه د جیو او جنگ ګروپ مشر مدیر میر شکیل الرحمن د ضمانت درخواست اوریدنه وکړه او پر دې موقع د هغه وکیل امجد پرویز د نیب لخوا د جوړې شوې مکتمې پر مختلفو اړخونو عدالت ته خپل قانوني دلیلونه او معلومات وړاندې کړل. هغه دریس خپل کړ چې د میر شکیل الرحمن لخوا په ترلاسه شوو پلاټونو کې د پاکستان خزانې ته یو روپۍ تاوان نه دی رسیدلی. تر اوریدنې وروسته عدالت د هغه په ضمانت د خوشي کولو درخواست منظور کړ. تر دې وړاندې لاهور های کورټ د نوموړي د ضمانت درخواست رد کړی و چې وروسته میر شکیل الرحمن دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړه. نوموړی د مارچ په 12 نیټه د احتساب قومي ادارې نیب گرفتار کړی وو او پر هغه تور پورې کړی وو چې د 1980 اتم کال کې د هغه وخت وزیر اعلی نواز شریف څخه په جوهر آباد ټاون کې په ځمکه کې غیر قانوني رعایتونه ترلاسه کړي ول. جیو گروپ او د خبریالانو سازمانونو د عمران خان په مشرۍ حکومت تور پورې کړی چې د صحافت ازادي د لمنځوړلو په خاطر میر شکیل الرحمن نیولی دی، خو حکومت تل د داسې تورونو له جواب ورکولو ډډه کړې. البته وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په مختلفو موقعو ویلي چې دوی د رسنیو او بیان ازادۍ احترام کوي. د میر شکیل الرحمن له نیولو سره سم د پاکستان خبریالانو سازمانونو، مدني ټولنې، د خبریالانو نړیوال سازمانونو، د دې هیواد وکیلانو اتحادیې، امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اندېښنه ښولې وه. د خبریالانو، سازمانونو، اپوزیشن ګوندونو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو د سپریم کورټ د فیصلې ستاینه کړې ده. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د نومبر پر 9 نیټه له مشال اډیو سره د مرکې پر مهال د سپریم کورټ د دې ګام هرکلی وکړ.
زمش خو ګوره دا ډیر یو ښه خبره ده چې دا د عدالتو چې دی د خلک زمش سیول سوسایټی د دوی به ډیر اعتماد به ډیر زیات سي. ګوکې موږ دا میر شکیل سره موږ ډیر ګیلې لرو. میر شکیل سره موږ ډیر جنگ پاته دی، زموږ ډیر سټرګل دی او د غستا د هغه خلاف او محاس دی. حقوق د پاره، ازادي صحافت د پاره، ورکر حقوق د پاره، مگر موږ دا دغه دغه نه کوو چې هغه یو مالک چې یو اونر چې دی دغه خلاف دغه سټیپس دغه کی او قرار قرار چې دی پریس بلډوز کی.
د رسنوی د ازادۍ یو بل پاکستانی سازمان فریډم نتورک هم د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی. سازمان د نومبر پر 9 نیټه پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې دا فیصله له هغه وروسته راغلی چې د بې پولو خبریالانو سازمان آر ایس ایف د تیرې جمعې پر ورځ د میر شکیل الرحمن د خوشي کولو خواست کړی وو. د دې ترڅنګ د پاکستان مستملک نواز جنرل سیکرټري احسن اقبال میر شکیل الرحمن ته مبارکي ورکړي او ویلي چې هغه په کوم جرأت سره د پوینا د عمران خان د فستایت مقابله کړي، هغه د رسنیو د ازادۍ د تحریک یو روشانه باب دی. نوموړي پر ټوئیټر باندې لیکلي د جبر او انتقام سیاست رسواسو او حق او انصاف وګټله.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوریدلی اولیدلی شي.
د نومبر پر 28 په پیښور کې د پاکستان جمهوریت غورزنګ د جلسې لپاره تیاری روان دي. د غورزنګ مشران وایي د جلسې تنظیم په دې اتحاد کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوي. دا هم ویل شوی چې د جلسې پر ورځ به د پی ډی ایم مشران اول باچا خان مرکز ورسته جلسګا ته ورځي. پی ډی ایم وایي مخې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې د عمران خان د جوړ شوي حکومت راپرځول او په هیواد کې نوې عامې ټاکنې کول دي. حکومتي ګوند تحریک انصاف بیا وایي اپوزیشن ګوندونو د خپل مشرانو د مالی درغلیو پټولو لپاره د احتجاجي جلسو لړۍ پیل کړې ده. غلام غوث معلومات راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سکتل سردار حسین بابک وایي ټاکل شوې ده چې د جلسې په ورځ به د ټولو ګوندونو مرکزي مشران باچا خان مرکز پیښور کې د غرمې د ډوډۍ لپاره راغونډیږي او بیا به په شریکه جلسې ته ورځي.
د پی ډی ایم چې څوره مشران دي هغه به په دغه ورځ باندې غرمه باچا خان مرکز ته راځي. دغه ډوډۍ او بیا به دې ځای نه هغه جلسګا ته ځي. ټول شوبینه به جلسونه راځي، د ټول شوبینه به خلک راځي. دا د حکومتونو جوړول چې دي یا د عوامو حکمرانی چې ورته وي دا د عوامو اختیار دي. دا موږ عوامو لغواړو. د پاکستان په عین کې درج د ټولو ادارو چې کوم اختیار دی چې پاغه دایره اختیار کې خپل اختیار چې دی هغه چلی. دا سلیکټډ حکومت ته پکار دار چې دا حکومت کور ته لاړ شي.
د جمعیت علماء اسلام ویاند جلیل جان وایي د جلسې د زی لپاره په رینګ روډ د لزاک کوترو چوک غوره کړی شوی دی او ځلی انتظامی ته د جلسې لپاره لیک هم استول شوی او د جلسې د امنیت لپاره یې هم ګامونه په پام کې نیولې دي.
پہله اجلاس کې دا فیصله وشو د جلسې میزبانی به د پی ډی ایم ټول جماعتونو وکړي. بیا پکې کمیټیان هم جوړ شوې، مالیاتی کمیټې ځان ته جوړه شوه، میډیا کمیټې ځان ته جوړه شوه، انتظامی کمیټې ځان ته جوړه شوه، نگران کمیټې ځان ته جوړه شوه، سیکورټی کمیټې ځان ته جوړه شوه. حکومت طرف نه هم د تھریټ خبرې کیږي لګیا دي. اگر چې سشتنا مرکزی لیډرشپ بټول وي، میاں صاحب ہم پکی موجود بھائی کیمرے پر ذریعہ، بلاول بم راضی، مریم نواز بم راضی، باقی خلق کنٹرول دی دی.
د قومي وطن ګوند د اطلاعاتو سکتر تاریخ خان وایي ټولو ګوندونو د پښتونخوا په لری پرتو سیمو کې هم د جمهوریت تحریک د اهدافو په اړه د ولسی بیداری لپاره هم هلی ځلی توندې کړې دي.
په ریګولر بنیادونو باندې غونډې کوو، میټینګز کوو او د جلسې تیاری ډېر ښه روان دي. انشاءالله د نورو ځایونو نم هر پاټه خپل لګیا دي. د ټولو صوبې په سطح باندې خپل ملګري چې دي هغه ارګنایز کوي او موټیویټ کوي. انشاءالله تعالی چې په 28 تاریخ به د پیښور د تاریخ د ټولو لغټه جلسې موبلایزیشن خو ځکه کوو او ستړي ځکه کوو چې دا خلک دا قام دا عوام په دې باندې پوه کو او هغه ځان سره راووسو.
د جمعیت علماء اسلام پی عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند په میلمستیا د رواني جلسې د انتظاماتو په اړه درې اجلاسونه ترسره شوې دي او د نومبر په 14 نیټه به په وطنکور پیښور کې د قومي وطن ګوند په کوربتوب هم یو بل غونډه ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان د یو مرکزی وزیر علی امین ګنڈاپور هغه وینا پر ټولنیز میډیا زخت غندل شوی چې د گلګت بلتستان په انتخاباتي جلسه کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر مریم نواز شریف پاړه کړې ده. نوموړي تور پورې کړی چې مریم د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دورو کې د پاکستاني وګړو د مالی پر پیسو د مخ سرجرانی کړې دي او ځان یې ښکلی ساتلی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو غړی د ګنڈاپور د وینا دفاع نه کوي، خو وایي چې اپوزیشن سیاستوال هم په وزیر اعظم او دغه د ګوند په خزینه غړو پسې استغیث پورې وایي. د ښځو د حقونو یو فعال بیا په دې نظر ده چې د پاکستان ریاست د هیواد په سیاست کې د ښځو فعال کردار ته زمینه نه برابروي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کشمیر چارو او گلگت بلتستان لپاره وزیر علی امین خان ګنڈاپور د نومبر پر 10 هم په گلگت کې د تحریک انصاف یوې انتخاباتي غونډې ته د مریم نواز شریف په اړه وایي. هغه ځکه ښکلې ده چې د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دورو کې د پاکستاني وګړو د مالیې کروڑونه روپۍ د مخ پر سرجریانو لګولې دي.
نواز شریف کی دو حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی.
تر دې مخکې نوموړي وزیر د اکتوبر 14 په خپل یو ټویټ کې د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری او مریم نواز شریف یو ګډ عکس ته چې په یوه جلسه کې پر سټیج ناستی او په څه خبره سلا کوي لیکلي چې د شپې 11 بجې دی، جنج یا بارات رخصت شوی دی، مولوي هم غیب دی او د واده هلک او جینۍ پریشان دي چې څه وکړي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو او د خزو د حقونو د فعالانو ترڅنګ خبریالانو هم د ګنڈاپور د گلگت جلسې وینا او وروسته د ټویټ زخته غندلې. په پیښور کې خبریال او د چارو شنونکي محمود جان بابر وایي تحریک انصاف د نوی او بدل پاکستان او د ځوان کل را مخته کولو پر ځای د هیواد په سیاست کې د بې دلیل خبرو او کنزا کلچر ته وده ورکړې ده. نوموړی زیاتوي د سیاسي ګوندونو ذمهواري جوړی کی چې د ټولنې د سمون او د ځوان کل د ښې روزنې لپاره کار وکړي.
عمران خان صرف دوه ورځې مخکې وایي چې مونږ د ښځو عزت کوو، ورپسې په دویم ورځ د هغې وفاقي وزیر داسې ژبه استعمالي دا ډېره زیاته ځکه محسوسه کړې شوه. نو زه پخپله دا ګڼم چې دا د دې نه ډېره زیاته ضروري ده چې دوی په معیشت باندې زور واچوي، طرز حکمرانۍ او په ګورننس باندې زور واچوي. په کار دی چې دوی په دې خبره باندې هم زور واچوي چې دلته به ژبه کمه استعمالېږي، ځکه په راتلونکي وخت کې دا زموږ ماشومان به زده کوي، زموږ ځوانان به زده کوي، نو دا به زموږ معاشرت ته ډېر زیات نقصان ورسوي. دا په دې ټولو باندې زموږ خیال ذمهواري راځي.
موږ وزیر علي امین ګنڈاپور ته د نومبر پر 9 څو ځلا ټلیفونونه وکړل چې داغه د بیانونو ور باندې د شو نیوکو په اړه نظر یې ترلاسه کړو، خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف یوې غړي عائشه بانو پر همیاد نیټه مشال رډیو ته وویل دا د ګنڈاپور د وینا دفاع نه کوي، خو ښایي نوموړي د هغه څه په ځواب کې چې د اپوزیشن ګوندونو مخکښان یې په خپلو جلسو د قومي اسمبلی په غونډو او ټلویزیوني مباحثو کې د تحریک انصاف په مشرانو او خزینه غړو پسې وایي دا څرګندونه کړې وي.
افسوس خبره دا ده چې په ایوان کې ناست خواجه آصف د پی ٹی آئی گورنمنٹ زمونږ یو فیمیل په باره کې غلط کامنٹ وکړي، دغه سه شابه شریف دغه سه نواز شریف په خپل جلسو کې بے نظیر پسې ډېری ګډې بډې خبرې کړې دي، مریم نواز په خپل عمران خان پسې په خپل سپیچز کې په خپل پریس کانفرنسز کې خبرې کړې دي چې کم نه دي کول پکار، دا ټول شیزونه کنډم کول پکار دي. صرف یو کس باندې ګوته اوچتول چې کم دی زه دا بالکل نه جسټیفای کوم چې ټیک خوشې وي دي، خو زه به دا ضرور وایم چې آل پارټیز لیډرشپ چې کم دی دا پکار وي چې دا د دې خپل پارټي والا نو نارمز او د ویلیوز او د زمونږ خپل کلچر چې کم کې زنانه ډېر ریسپیکټبل زی دي، دې باندې رولز اینڈ ریګولیشن جوړ کی چې تاسو به یو پرائیویټ هغه باندې بچا باندې
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 6 د سوات په سیدو شریف کې جلسې ته په وینا کې وویل چې مریم نواز شریف زکه د پوځي مشرانو ضد خبرو لپاره جیل ته نلیږي چې هغه یو ښځه ده. وزیر اعظم 13 اکتوبر میاشت د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې د خپل ګوند تحریک انصاف یوې غونډې ته ویلي وو چې مریم نواز شریف که څه هم نیا جوړه شوې خو د ده لپاره اوس هم یوه ماشومه ده. نرموړي هم دې وینا ته اشاره په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یوې فعالې سمر بن الله د نومبر پر 9 مشال لړیو ته وویل د تحریک انصاف وزیرانو خپل مشر ته په کتو پر خپلو سیاسي مخالفانو شخصي حملې پیل کړې دي. نوموړي زیاته کړه داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست نه غواړي د هیواد په سیاست کې د ښځو هرکلی او د هغوی احترام وشي.
دا غي پارټي د کم کې چې یو نیا یا نانی هغه ټکه کنزل په توګه استعمالیږي، یو زنانه زموږ په دې سیمه کې یو لور یا خور یا مور خو ګڼل کېدې شي، خو چې کله په سیاست کې هغه قدم کیدی دی له یو خزه کېدلې یو کنزل جوړ شي. په دې سیاست کې کوم پارټي چې کوم طریقې کې خزه ټریټ کو هغه زموږ یو ډیر پسماندہ سوچ هغه عکاسی کوي. سٹیٹ دا پیغام نہ ورکئی چھے مونگ دے قسم بیانات دے قسم جبا بالکل ہم نہ برداشت کو. سمودا مخ کے یا چارٹر آف ڈیمانڈز پاکستانی خزو پیش کرے ددیو چھے کم مسئلے دی ددے مخنی ویلا سٹیٹ تا پکار دے چھے دا 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 سٹیپس واخلی، خو بد قسمتی سرا چھے چرت دے عمل یا امپلیمنٹیشن خبر راشی نو سمونگ حکومت بالکل بیا زان غلے کی.
13 اکتوبر میاشت په لاهور کې د ښځو حقوقو تنظیمونو او مدني ټولنو د پام وړ شمیر استازو د ښځو د ژوند او حقوقو د تحفظ په مخه د چارټر اف ډیماند په نوم د غوښتنو یو فهرست جوړ او په شریکه لاسلیک کړ. دوی له حکومت د یو شمیر نورو غوښتنو ترڅنګ دا مطالبه هم وکړه چې د حکومتي چارواکو لخوا پر ښځو د جنسي ځورونې پیښو او یا هم د هغوی په اړه د سپکو خبرو د مخنیوي لپاره د بیخي نه برداشت یو پالیسي جوړه او عملي کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
مشال ریڈیو دا اردونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له اسرار علم مومن دا اورو.
عوامی نیشنل پارٹی د پاکستان کونو چارو وزیر اعجاز شاہ د څرګندونو پر ضد د پیښور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستی. پرون په پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عوامی نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میاټ حسین وویل د کونو چارو وزیر وضاحت وکړ چې هغه دا څرګندونې په دې تناظر کې نه وي کړي او که بیا هم د ان پی زړه آزار شوی وي نو دی بخنه غواړي. تیر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د اعجاز شاہ داسې یو ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړی مسلم لیگ نون ته یو ډول دړکه ورکوي چې پر پوځ دې تنقید نه کوي او زیاتوي چې د عوامی نیشنل ګوند غړي هم ځکه ووژل شول چې هغو د ترهګرو وسلوالو طالبانو مخالفت کاوه. د ایران بانو چارو وزیر جواد ظریف په نن د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ځي. جواد ظریف بیګانه وخته په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې د پاکستان له بانو چارو وزیر شاه محمود قریشي، پوځمشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان سره به نن په دوه اړخیزو مسلو سیمه ییزو ستونزو خبرې کوي. پاکستان فوج ریټایر کیپټن صفدر د گرفتاری پر پیخه د سند پولیسو د مشر په تحفظاتو تحقیقات بشپړ کړی او اړوند چارواکي یې له ورسپارل شوو کارونو لري کړی دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یو خبر پاڼه کې که څه هم د صفدر نوم نه یاد کړی خو ویلي دي چې د 13 او 19 اکتوبر ترمنځ په شپې د شوې پیخې تحقیقات یې د پوځ د مشر په امر کړی دي. د مسلم لیگ نون غړی او پخوانی کیپټن صفدر د اکتوبر پر 13 په کراچۍ کې د پی ډی ایم تر شوې جلسې وروسته په داسې حال کې له هوټل څخه نیول شوی وو چې خپله میرمن مریم نواز هم ورسره وه. د سند حکومت ویلي وو چې نیم پوځي ځواک رینجرو د سند پولیسو مشر په زوره وړی وو. د کیپټن صفدر د نیولو امر یې پرې جاري کړی وو. او امریکایي څارنوالو ویلیم بار پرون وفاقي څارنوالانو ته اختیار ورکړ چې پوټونو کې د بېضابطګیو د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ د دې ادعاو په ملاتړ کې څه ثبوتونه نشته چې د پراخه درغلیو له کبله هغه د ډیموکراټ ګوند جو بایډن ته انتخابات وبایلل.
مشال ریډیو لن خبرونه موریدل سره زوی بلې موضوع ته د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته دندس پرلې چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادعاو څېړنې وکړي. ټرمپ د خپلو ادعاو لپاره ثبوتونه نه دي وړاندې کړي. د امریکا د نومبر د 3 د ولسمشریزو ټاکنو د ګټونکي جو بایډن کمپاین ویلي بار هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې رښتیا ثابت کړي. نوریاس نوري معلومات راکوي.
د امریکا د ولسمشرۍ په ترسره شوې انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو د څېړنې په اړه د هغه لیک په غبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار فدرالي څارنوالانو ته استولی او هغوی ته دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په یوه ایمیل کې چې د وزارت دننه استولی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. هغه ویلي وروسته له هغې چې یو نوی پالیسي او نتایج ولوستل له دغې دندې استعفا ورکړه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار چې د ټرمپ له نږدې مدافعانو دی منتقدینو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې په مهال یې څو ځلې هڅه کړې چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د الکترول کالج 270 رایو په ګټلو سره چې سپینې مڼې ته د رسیدو لپاره اړینې دي د ولسمشرۍ د نومبر د 3 انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی کمپاین بار تورن کړی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې ثابت کړي. قاضیانو په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې دغه دعوا ورد کړي او د چارو د کتونکو په باور د ټرمپ حقوقي دعوا ډیر لږ چانس لري چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د امریکا ټولو ایالتونو کې فدرالي څارنوالانو ته په استولي لیک د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ټینګار کړی چې عدلي وزارت دې ته اړتیا نه لري چې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو د مواردو په اړه باید شواهد موجود وي. خو په دې لیک کې ښاغلي بار پخواني محدودیتونه لغوه کړي چې فدرالي څارنوالان یې د دغسې څېړنو له پیلېدو منع کول. معمولا دغه څېړنې د ایالتونو لخوا ترسره کیږي. د امریکا د عدلي وزارت موجوده پالیسی تر هغو چې ټول رای تایید شوی او بیا شمیرنه بشپړ شوی نه وي او هم دغه سیالي پای ته نه وي رسیدلی د فدرالي چارواکو مداخلې ته اجازه نه ورکوي. د دغه طرز العمل له مخې د ایالتونو د انتخاباتو سیمیز او ایالتي چارواکو ته دغه دنده سپارل شوی نه فدرالي څارنوالانو ته چې د رای د نتیجې په اړه څېړنه وکړي. سره له دې چې امریکایي رسنیو پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی بللی او ویلي دي چې هغه په ډیرو ایالتونو کې په لوی توپیر له ټرمپ مخکې شوی او عامه ډیرې رایې ګټلې دي. د هغه سیال اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ په انتخاباتو کې خپله ماته نه ده منلې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
ټاکل شوې د ایران خارجه د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن اسلام آباد ته سفر وکړي. هغه به د پاکستان له سیاسي او همدارس پوځي مشرانو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د ایران لپاره د پاکستان له پخواني سفیر آصف دورانی سره مرکه کړې ده او په سر کې لغه پوښتلي چې د ظریف اسلام آباد ته د سفر ممکنه مخې څه کېدای شي.
ایران او پاکستان چې کوم مسله مشورې دي هغه جاري او رنګ بیک ګراوند دا کې دي چې اوس امریکا څنګه انتخابات کوي د پاور په لور کې چې امریکا څنګه بدلون راځي که جو بایډن راغله او ایرانیان هم امیدوار دي چې دا ٹرمپ نسبت جو بائیڈن پالیسی و دغه نه تبدیل بھی خاص طور جو بائیڈن دا ول چې هغه نیوکلیر ڈیل جی سی پی او په نامه یادی هغه ته بیا د تبه دوی بهان کی خپل امریکن رکنیت
چې کوم د پاکستان او ایران ترمنځ د تیلو د پایپ لاین یو پروژه وه. ایران ویلی مونږ په دې خپل طرف ته دا مکمل کړی دی، پاکستان په هغه باندې تحفظات لري. تاسو څه ګڼئ چې په دې د جو بایدن راتګ سره بیا په افغانستان کې د امن سره آیا پاکستان به هغه چونکې پاکستان ته توانایي مسله ده نو هغه پروژه تاسو ګڼئ چې یره وبشي؟
مشکله ده په دې چې د پاکستان لپاره خو لوی پرابلم وو د انویسټمنټ سرمایه‌ګذاري څوک دې ته تیار نه و دا پایپ لاین انډستري کول د پاکستان په لور. ایران خپل پایپ لاین دوی چې دوی اچولي دي خو تقریبا 200 کیلومتر لا پاتې ده. البته پاکستان لپاره دغه پرابلم دی چې سرمایه‌ګذاري فلال نه شو که دا څه وي خو بیا موږ هم په سرګامونو به اخته وو.
دورانی صاحب په دې رسټو کې راپورونه دي چې سعودي عرب او د پاکستان تعلقات ساړه طرف تر روان شوي دي. بیا د سعودي عرب چې پاکستان ته کومې پیسې ورکړې وي د هغې د ورکول وخت راغلی دی. په داسې وخت کې د ایران د وزیر خارجه پاکستان ته راتګ آیا تاسو ګڼئ چې د پاکستان خارجه تعلقات به د ایران سره د سعودي عرب په نسبت ډېر ښه شي؟
دغه قوت لري، هغه یو دوا سترنت لري. نو ایران زموږ همسایه ده، زموږ ګاونډی ده او سعودي سره هم پاکستان ډېر ښه ستراتیژیک اړیکې لري. دې کې د اقتصادي اړیکې هم دي او سیکیورټي اړیکې هم شته د سعودي سره. نو زه دا فکر نه کوم چې دې کې موږ دا ولرو چې د چا سره ډېر ښه تعلقات دي، خو زما نظر دا دی چې زما خلک سعودي ته چونکې اقتصادي برخه زیاته ده، یعنې تجارت په لړ کې او هلته بیا پاکستانیان هم دي، تقریبا 2 میلیون پاکستانیان هم دي. خو دغه نظر کې بیا د پاکستان سعودي اړیکې زیات مضبوطه ده بر نسبت ایران، یعنې اقتصاد په نظر، سیاست په نظر نه وایم، سیاست په نظر دغه ده چې هر ملک دا کوشش کوي چې خپل ګواډ کې امن وساتي. نو زما خیال ده ایرانیان هم دغه شی تشویق کوي او سعودیان هم پاکستان دا پالیسي تشویق کوي.
دورانی صاحب دا چې تاسو څنګه غنئ چې دا موجوده سفر چې کوم دی جواد ظریف صاحب د دین سره داسې کنکریټ نتیجې مونږ اخس کولای شو کومه مهمه لوزنامه د پاکستان ایران ترمنځ؟
ډېر کنکریټ دا سفارتکاري کې دا یو روان پروسس. نو دا جواد ظریف چې د ترازی نو هغه دا د ډیپلوماټیک پروسس یو برخه ده او دې نه کې د ماتماتیکل جواب موږ نشو ورکولی. دا یو آن وین پروسس او ما امید دغه ده چې دا به انشاءالله یو مثبت دغه ده، چونکه هر څومره چې دغه تګ و راتګ وي دغه یو مثبت نتیجه راوړي.
د ایران لپاره د پاکستان له پخوانی سفیر آصف دورانی سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په پکتیکا کې وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره دی هم په خوست کې د میشتو وزیرستاني او کډوال په څیر د ژمنیو توکو او نغدو پیسو مرستې وشي. دوی په خبره کې کومک ورسره ونه شو د دوی ژوند به نور هم ګران شي. بل لور ته دواړو ولایتونو حکومتي چارواکي وایي په خوست کې کډوالو ته روانه نقدي مرسته د هغو کورنیو لپاره ده چې سرپرست یا د ګټې وټې څوک نه لري. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
دوی وای په خوست کې وزیرستان یو کډوال او هری کورنۍ ته 15.5 زر افغانۍ نقدي مرسته روانه ده. خو په پکتیکا کې تر اوسه میشتو کډوالو ته دا ډول مرسته نشته. د دوشنبه په ورځ د پکتیکا په بیرمل کې میشت وزیرستاني کډوال رمضان مشال راډیو ته وویل چې دوی هم کډوال دي، کونډي او یتیمان لري، خو د گزارې هیڅ امکانات ورسره نشته.
کسا کونډارن دا سوډه غربت پرته دي، واړی کل مشمون هیڅ وسایل د میش نشته، صرف په دانې میش داسې چې نه پټای لاری نه غار لاری نه بل کاروبار لاری نه کورته د میشت تل یار طریقه شته. نردا مهرباني د میشت را وشي چې میشت را د زمي مرسته دا وشي د نړۍ مرسته در غاڼه کو.
د زید الله پونم په برمل کې یو بل میشت وزیرستاني کډوال هم وایي
مونږ د اس ماجریو د کسرنګ چې په خیس کې زمونږ ماجری دي هیتا د یونیسا د طرفه 15.5 زر افغانۍ ملاو شولې. مونږ د اغوستنه ده د یونیسار نه چې مونږ د برمل ماجر ته 15.5 زر افغانۍ منزور شي.
د سید حیدر خان په نوم وزیرستاني کډوال وایي له 2 کلونو راهیسې دوی سره نقدي مرستې بندي شوي او سږ کال خو هغه د خوراکي توکو مرسته هم بیخي کمه شوې ده.
اوس کولاشي چې موږ افغانستان کې اوسېږي او 2 کولاشي چې نقدي مرسته چې کومه وه بند شوله او خوراکي مرسته چې کومه ارتېغه دا ستو چې لکه په 3 څلور میاشتې کې یو روس بیا ورکه شي اوس خو مکمله دال غړي چې وي هغه پس ختم کړو. څرنګه نر کېمه بهار نه چې کېم شاید مې په سار نه درېمي مې دغه غوړي د افغانستان حکومت داسې مې د خپل خاک ورسي.
په خوست کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین مني چې په دې ولایت کې د 2000 کورنۍ څخه 2023 کورنۍ سره د 15.5 زر افغانۍ معادل مرستې کیږي. د خوست کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وویل د دې کورنۍ کیفیت دا دی چې سرپرستان نه لري، یا له 3 کلونو څخه کم عمره کسان سرپرستی کوي او یا هم بیندی چې هغوی ګټه وټه نشي کولای. بلدون ته د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالی فزریار وایي دوی سره د کډوالو لپاره د نقدي مرستو مثلا نه ده شریکه شوي، خو مؤسسات ورسره ژمنه کړې چې کډوالو ته به ژمنۍ مرستې ورکوي. په 2014 زیږدیز کال کې په وزیرستان کې د پاکستان پوځ د ضربې عذب عملیاتو له پیلېدو وروسته د خیبر پختونخوا په خوا کې زرګونه وزیرستاني کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم را کډه شوې. پکتیکا د افغانستان د سړو ولایتونو دی. په دې ولایت کې یو څه مخکې ژمی پیلېږي، ډېرې واورې وري او هوا هم پکې د خوست او نورو ګرمو ولایتونو په پرتله په سړ تودېږي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پانګونې د ملاتړ د ورځنی کانفرنس جوړ کړ چې پکې لسګونه بزګران برخه اخلي. ټاکل شوی د کانفرنس ګډونوال به د کرنې او مالدارۍ د پیاوړتیا په مخه خپل نظرونه وړاندې کړي او هغه سازمانونه چې په اړوند برخه کې کار کوي به د مالدارانو او کروندګرو لپاره نوې پروژې عملي کړي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د کرنی او مالدارۍ په برخه کې د پانګونې د ملاتړ دغه دوه ورځنی کنفرانس چې د ننګرهار د کرنې ریاست د لوري د نومبر په 9 نیټه په جلال آباد کې پیل شو، په لسګونو هغو بزګرانو او مالدارانو پکې ګډون کړی و چې په تیرو کلونو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د روزګار خاوندان شوي وو. د کنفرانس په پیل کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انجینر انعام الله صافی خبریالانو ته وویل
هدف د کانفرنس دا دی چې ټول ابعاد چې د کرنې سکتور سره زیرب دي د خپلې ستونزې خپل فرصتونه خپلې پروژې ټولې مخې ته کیږي او د حل لارې پیدا کی تر څو د کرنې په سکتور کې د سرمایه ګذاري دپاره لاره هواره کړو او بالاخره واردات کم کړو صادرات زیات کړو. چې د کانفرنس په اخر کې موږ به بزنس ډیلونه لرو، د مختلفو برنامو مسؤلین ناستی داغوی سر بخبر کئی چه دا کم گرانت دا پارا دا کم بزنس ډیل دا پارا سوک آماده کی.
پنینگرار که دا شاتو دا مچهو دا روزون کو دا اتحادیه مشر ریاض محمد رودوال دا کرنی او مالداری پا برخه که دا غشن کنپرنسو نا گتاور و بلل او لدولت نای غوخته نوکده چه د شاتو د مچیو د خیر روزنی لپاره دی ورته مصنوعي ځنګلونه جوړ شي.
دغه ډول کرفراسو چې بنګرها کې لري کې دا زموږ لپاره ډیر ګټور دی، په دې خاطر باندې چې هغه غوښتنې چې زمونږ دي د باد ډونرانو یا موساتونه یا دولت نه غدخت چې په افغانستان کې دی هغه هم داسې پاتې دي. مونږ غوښتنه د حکومت نه داسې کوو زموږ لپاره مصنوعي ځنګلات جوړ شي تر څو زموږ د شاتو د مچو تولید لوړ شي.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پانګونه د غربت په وړاندې ګټوره مبارزه زو بلله او په خصوصي سکتور یې غږ وکړ چې په اله ونډه پکې واخلي.
رئیس وزارت به در سره په انفرادي شکل کینی لسګونو فرصتونه موجود دي چې تاسو ته سره شریک کی چې راسي په دې برخه کې سره مه گذاري محلي اداره د ننګرهار مو په ټول قوت دوستانو تر شا ولاړه.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د کرنې ریاست تر چتر لاندې تر دا مهال 9000 جریبه ځمکه باندې باغونه جوړ کړي چې 3600 تنه پکې په کار بوخت شوي دي او زیاتوي چې 2600 د چرګانو فارمونه جوړ کړي چې تر 15000 تنه پورې پکې مصروف دي او په پام کې لري چې د کبانو په سلګونو فارمونه د خصوصي سکتور لارې هم جوړ کړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پانا، فیسبوک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائی، لوستائی او لیدلے شئی.
د باجبل مامندو قبیلی د خلکو ترمنز دلانجو و وارولو لپاره یو مصالحتی کمیټه جوړه کړې. مشرانو ویلی د سیمې خلک له قانون سره بلد نه دي او د عدالتونو د مقدمو لپاره پیسې هم نه لري، نو ځکه دوی دا کار کړی دی. دوی البته زیاته کړې چې د سیمې خلک کولی شي د خپلو مسلو د حل لپاره عدالت ته ولاړ شي او یا هم دوی ته یعنی دغه کمیټې ته رجوع وکړي. د شانواز ترغزی په رپورټ کې تفصیل ورو.
د باجوړ پنځو قبیلو د خپل منځي لانجو د هواري لپاره کمیټي جوړې کړې او دغه کمیټي به د قانوني عدالتونو او تانو نه بهر د خلکو ترمنځ سولې راولي. د کمیټي مشرانو ویلي چې په یاد ضلع کې د پاکستان قانونونه په نږدې وختونو کې غځېدلي دي، نو خلک ورسره نابلده هم دي او بل دا چې د دوی ترمنځ لانجو هوارولو کې د خلکو خرڅونه او وخت هم زیات لګي. پرون په غاښې نومي سیمه کې د مامون د پنځو قبیلو لویه جرګه کې ویل شوي چې هر قبیله به د خپلو خلکو ترمنځ لانجې هواروي او که هغوی ناکامه شو نو بیا به د ټولو قبیلو ترمنځ جوړه غټه کمیټي ورزي او روغې به کوي. ډاکټر خلیل الرحمن دغه کمیټې غړی دی او د مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پاکستان د قانوني عدالتونو احترام کوي خو دوی په خلکو غږ کوي چې که یو څوک عدالت ته ځي نو هم ټیک ده او که بیا په قومي کمیټې خپلې جرګې کول غواړي نو دوی دغه جرګو ته هر وخت تیار هم دی.
زمونږ یو آئینی او قانوني حق دی چې زما کومه مساله پیدا شي دا زما خوښه ده که زه عدالت ته وړم خو ټیک ده که عدالت ته نه وړم او باری په یو دوه مسلمانانو باندې هغه زه حل کوم
مامون
لخوا جوړ شوی دغه جرګې په وړو پنځو قبیلو مشتمل دي. مامون د باجوړ په مغربي پل آباد سیمه ده چې د پل پور غاړه ترې د کونړ، چینار او مروره او نورې سیمې آبادې دي. په پرونی جرګه کې د مامون د واړې قبیلې سلیمان خیل، بادین خیل، خلوزی، یوسف خیل او عمر خیل هم شامل وو چې په کې د دغه قبیلې مشران وویل چې دوی به د هر رقم سیاست نه بغیر د خلکو روغې جوړې کوي. د مینې سیمې اوسیدونکي ملک یوسف خان مشال رډیو ته وویل
بہترین کار دے قدر تو امان ما پخپل پرندار اوس ما سے تو جرگیری نو کار سره دا چې په اخلاص سره په ایمانداری سره کوشش وکي نو د خلکو تنازعات هم ختمې دي شي، د خلکو ته پیغا سہولت ملاویږي، او چې د تعلق حکومت هم رسمي غوندې اهمیت تور کی.
لدی وړاندې هم د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا په قبایلي ضلعو کې د ډیسټریکټ ریزولوشن کمیټي او د بیوروکراسۍ یا کمشنرۍ انتظامیې لخوا الټرنیټ ریزولوشن کمیټي جوړه شوې وه، او دواړو کمیټو ته دا اختیار و چې دوی ته که یو چا خپل درخواست ورکړ نو دوی به د یادو ادارو په نگرانۍ کې د قومي خلکو لخوا د جوړې کمیټې په مرسته اورېدنه کوي، او که هر څنګه لانجه وي هواره وي بی. نو هم د خلوزو سیمې اوسیدونکي سلطان وایي چې دوی هم د سولې د کمیټو ستاینه کوي.
زمنګا مسله د جرګو د لاغې حل کیږي، منګه په جرګو باندې باچایان هم ټاکلې دي، په جرګو باندې دلته خلک مړی معاف کوي یو بل ته. بل دا خبره ده چې دا یو اهم قدم هم دی، بل زمنګ خپل روایت به په خپل ځی پاتې شي، ګوندي به پاتې شي، کوم روایت چې زمنګ د منځه تللی هغه به واپس راشي.
د باجوړ نه حکومتي غړو هم د دغه کمیټو جوړولو ستاینه کړې ده، لکه د قومي سیملې د غړي ګلداد خان مې وپوښتل چې آیا د خلکو په قانوني عدالتونو اعتبار نشته، یا دوی ته د قانون نه زیات خپل د جرګې رواج غوره دی، او که څنګه چې د لانجو هوارولو لپاره کمیټه جوړې کړي.
نو دغه خبره نشته چې دا د عدالت په مقابله کې جوړېږي، خو ما د سویل چې پښتون ژوندې د جرګې نه ورېږي، او دغه جرګه ته چې دا دغه به موږ سره سره د عدالت دې ته په ښه سترګه ګورو، ځکه چې دا زموږ یو کورنۍ داسې یو لاره ده چې هغه بغیر وکیله ده، بغیر پیسو ده، او هغه سړي ته په انصاف میلاویږي. دغه د جرګې یو پاور زموږ سره شته.
د جرګې د مشرانو په وینا چې دوی پرون دغه کمیټه اعلان کړي، او ممکنه ده دوی ته اوس د خلکو لخوا د لانجو د هواري ویناګانې کول شروع شي، خو دوی دا هم وویل چې د دوی سره موجوده وخت کې هم د خلکو ترمنځ د جرګې او یا درخواستونه شته، او دوی دغه لانجې بغیر له کومو پیسو او بغیر له وخت ضایع کولو د جرګو د لاندې هواروي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځی اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوی مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
د سوات انتظامی په منګوره کې د ارزانه بازار لګولو اجازه ورکړې ده. خلک تلونکي خلک وایي چې په بازار کې د خوړو زیاتره شیان نه ملاویږي، بازار ته لری سیمو خلک ورځي، او دوی په وینا ډېرې پیسې په کرایو لګي. دکانداران بیا وایي چې انتظامی دوی ته یوازې د اوړو په ارزانه بیه د خرڅولو انتظام کړی دی. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د منګورې په مرکزی روډ کې د ټی ایم ای په ودانۍ کې د ضلع انتظامیه لخوا ځایو لستا د سستا بازار په نوم مارکیټ کې په شمار یو څو دوکانونه جوړ شوي چې پکې د ضرورت شیان ډېر په کم مقدار کې اخودې شوي. قمبر سره تعلق لرونکی یو مشر رحمت خان چې په سایکل یې د وړو شل کیلو توړه تړلې وایي چې شپږ کیلومتره لرې په دغه تمه بازار ته ورغلی چې د ضرورت شیان به پکې په کم نرخ ترلاسه کړي.
نو هغه اوړم دسې دي چې هغه خوراک نه دي، خو غریبواله دی د دکان کې اغستی نه شو، او دلته چې کوم ته اوړه ملاویږي نو هغه هم یو بورې ملاویږي، دوه بورې هم نه ورکوي. اوړم بیکاره دي، خوراک نه دي، ټول چوکر دي. موږ هرڅ کوو چې یاره سوال د حکومت ته کوو چې دا اوړم صحیح کړي. دلته چې دی نه چنی لاړه، چینی نشته، چینی په نیت راغلم، چینی نشته، غوړي نشته، چې دی او دغه یو سره غوړې راوړې، سره غوړه پرته ده، اده سکلو نه ده.
د منګورې بارامه کلی سره تعلق لرونکي یو مشره ښځه وایي چې د چای، چینی، پیو، غوښې، سبزیانو او نورو ضرورتو لپاره سره د دوو نورو ګاونډیانو په دې خاطر سسته بازار ته ورغلي چې خپلې کوړمې ته په ارزان نرخ شیان واخلي. سستا بازار کے اڑا او دالونا خرسون کے دکاندار محمد حابیر وائی چی سلی انتظامی ورتا پا کنٹرول نرخ صرف اڑا ورکوی او دا حقی مقدار ہم دیر کم دے او دا زلی انتظامی پا وینا اغسطون کو تا پا شناختی کارت یوا یادوت روڑے اڑا ورکولے کی گی
منگ تا دا سلور ملون نا سپلائی کی گی چی سوستی بورے منگ لرا جی دورو جی او پا دے کے مسئلہ دا دا چی دا منگورا سیٹی دیر اغٹا سیٹی تک نا نو خلق رازی نو لکا دوت روڑے واری سو گریت روڑے واری منگ والا زیاد زکن شور کو والا جلتر ہم آخام پوری دازے کولائی وی کم کسان چی دیالے لیتلی اغوب نوخت تا ٹیم رازی بیاد ہم سرا دماس پخین نپس اڑا نئی نو چیو منگ تا سپلائی سی واشی چی کم از کم 1000 بورے منگ لرا کئی انتظامیہ نو دا بچی ہر سڑی تا بعد بد بورے بیا رسی لکا با دی پسی دا مرغزار نا سلام پرنا سنگر نا کوکارای نه خلق راضی بده وړو پسې ځکه چې بل ځای نه ملويږي.
د سستا بازار پاړه مو چې کړه د بنګوري صوبای اسمبلی غړي په زلکیم څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی ویل چې دوی ته د دولت شکایت پاړه معلومه شوه او په دا اړه به د ضلع انتظامی څخه پوښتنه کوي او د بازار دوره به هم کوي. بل خوا د سوات ډپټي کمشنر وایي چې دوی دکانداران ته ویړیا د خرڅ لپاره ځای ورکړی او په سستا بازار کې د عام مارکیټ نه تر 15% پورې شیان په کم نرخ خرڅولی کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پیښور کې د ماخام د دې شپږ بجې شوې د خبرونو لنډیز به له اسرائیل ممند وورو.
عوامی نیشنل پارٹی د پاکستان کونوچ اور وزیر اعجاز شاہ د سرګندونو پر ضد د پیښور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستی. اور په پیښور کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د عوامی نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میر فاروق حسین وویل د کونوچ اور وزیر وضاحت وکړ چې هغه د سرګندونې په دې تناظر کې نه وي کړی او که بیا هم د ان پی زړه آزار شوی وي نو دی بخښنه غواړي. تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د اعجاز شاہ داسې یو ویډیو خپره شوه چې په کې نوموړی مسلم لیگ نواز ته یو ډول دړکه ورکوي چې پر پوځ دی تنقید نه کوي او زیاتوي چې د عوامی نیشنل ګوند غړي هم ځکه ووژل شول چې هغه د ترګرو وسلوالو طالبانو مخالفت کاوه. د ایران بانو چارو وزیر جواد ظریف نن د پاکستان په دورځني سفر ځي. جواد ظریف بیگانه وخت په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې د پاکستان له بانو چارو وزیر شاه محمود قریشي، پوځمشر جنرال قمر جاوید باجوه او وزیر اعظم عمران خان سره به نن په دوه اړخیزو مسلو او سیمه ییزو ستونزو خبرې کوي. پاکستان فوج د ریټایرډ کیپټن صدر د گرفتاری پر پیښه د سند پولیسو د مشر په تحفظاتو تحقیقات بشپړ کړي او اړوند چارواکي یې له ورسپارل شوو کارونو لرې کړي دي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې نن په یوه خبر پاڼه کې که څه هم د صدر نوم نه یاد کړی خو ویلي دي چې د 13 او 19 اکتوبر ترمنځ په شپه د شبې پیښې تحقیقات کې د فوج د مشر په امر کړي دي. د مسلم لیگ نون غړی او پخوانی کیپټن صدر د اکتوبر پر 13 په کراچۍ کې د پی ډی ایم تر شوې جلسې وروسته په داسې کله هوټل څخه نیول شوی وو چې خپل میرمن مریم نواز هم ورسره وه. د سند حکومت ویلی وو چې نیم پوځي ځواک رینجر رو د سند پولیسو مشر په زور وړی وو او د کیپټن صفدر د نیولو امر یې پرې جاری کړی وو. او د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار پرنو کافی څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې پوټونو کې د بې ضبطګۍ او د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ د دې ادعاو په ملاتړ کې څه ثبوتونه نشته چې د پراخه درغلیو له کبله هغه د ډیموکراټ ګوند جو بایډن ته انتخابات وبایلل.
اوریدونکو د خبرونو ولدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدی. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا اسوار لمومند او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال رادیو له سټوډیو څخه تاسو سره خبرې کوي.